درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د درملنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې روله مخې د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د ایا شویو او راستنه شویو کسانو لپاره تکلاری روخانه شوی دی. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي وخنته په جواب کې د امریکا ولسمشر ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسیز مجغله ازادی رادیو اوری. د روان خبرونه په دوام کې طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبدا مرغه واکمنه ادارې تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او د یو بل بیلګه ده.
په جرمني کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي.
لدينا سمو مقابل کې د دې امکانات او د قدرتانی او بعضي جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومانو ګمارل د اندېښنې وړ بللي. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بدی په منځګړتوب پای ته رسوي.
ټول زړه د تن راضي وي تنه ځکه چې موږ ته دغه قضیه کې د مالی او جاني طرفه هم اوښتي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونه بند کړي. د افغانستان په کورنۍ او رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغېز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیاله اورو.
د افغانستان د کورنۍ رسنیو او څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبې له ورځې بندې شوې دي. د دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټول رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خبرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنۍ وزینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خبرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنه ادارې په تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام دی، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼي چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسګونو روغتیايي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا روغتیايي مرکزونه د دوی لپاره ډېر اغېزناک وو او په مختلفو برخو کې ګرځند او ثابت خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو مؤسسو بندیدل تایید کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیايي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیايي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیايي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبر فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیايي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزې اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو، خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولي او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیايي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لسترو مرستندویه ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې دی چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې 9 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 22% خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیايي مرکزونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د جرمني پولیس وای په مونشن یا مونیخ ښار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیښې په تړاوی یو 24 کلن شکمن افغان نیولی دی. په دې پیښې کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمني وشړل شي. په نږدې یوه میاشت کې دا په جرمني کې دوهمه پیښه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمني کې په وروستۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په د هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې 2 کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وایي په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمني کې د دې هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
احترام سره بہترین امکانات امکانات را پر لدین اسمو کو مقابل کی تدی تدی امکانات او تدی احترام ستی خل کو مختبر تو تدی قدردانی کو تمو کے یو تعداد معاجرین خصوصا دمو کے افغان ورونا بعضی جرائم او جرمنو تدلتا لاس پوری کلر سپای پایز دوی تن آرامی سبب او دمو کو معاجرینو لپارا د یو اندازه مشکلاتو ته جوړېدو باعث سو.
ردین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس 23 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیس ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغازو د غلا او د نشه توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2016 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یکی از پناهجویان افغان اتفاق میفته،
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیښه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي. خو نژاد پرستان او ښي اړخي بیا ځکه خوشحاله کیږي چې هغوی غواړي وښيي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم، جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډېرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
د پنجشنبې
په ورځ له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز دا پیښه وحشتناکه بللې او ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دي وشړل شي. د جرمني په مونی ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په مینهایم ښار کې د خیر خو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې ساور کړی و. د سلواغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان یې نیولی دی. دغه پرله پسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندېښنه شي. ریچارد بینت د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخ ناورین یو برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. ښاغلي بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوموغږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې هکله له نورو کورنیو سره هم وغږیږو خو ونه توانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړ هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپل واک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دوی ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس له لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم په دې جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د فبروري 12 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10,000 ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان اوسیدونکو د شخصي دښمنیو ختمې دل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکو وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامنځته شوي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان وایي په تېرو 3 کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د اوسیدونکو زیات شمېرې په مالداري او کرنه بوخت دی. د دوی ترمنځ ګڼې شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لسګونو کالو تیرېدو او دښمن خواو ته د ګڼو ځاني او مالي زیانونو او وختو سربیره بیا هم دوام لري. له دغو دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باخترنګ کلیو ترمنځ د جمغوزي او ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کولو لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسېدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چلغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دیخوا په دې کې حکومتونو فیصلې کړي دي ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
هغه وایي په ختیځ نورستان کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ 2.5 کلنه دښمني چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي وه 2 کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1911 کې نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. بیا دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاوو کسان مړه شو، په لسهاوو کسان پکې معجوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ اوسېدونکي مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنیو ترمنځ د تېرو 15 کلونو راهیسې روان و، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم و او دوه تنه ټپیان شوي هم و. نن الحمدلله د دیني علما کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدله شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلي کې د پای ته رسېدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمیع الله په دې خوښ دی چې دښمنی ختمه او د خپلوۍ اړیکې بیرته سره کوشیر شوي.
چې د قضیې د حل په ارتباط باندې موږ تن هم راضي یو. زه زما کورنۍ زموږ هغه مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو ټول زړه له تله راضي یو تینه، ځکه چې موږ ته همدغه قضیې کې ډېر مالي او جاني طرفات هم اوښتي وو.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوې جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې او وړې دښمنۍ ختمې کړې.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
ځایي اوسېدونکي وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواوو یو لوری حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت د مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسېدونکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له پیړیو را په دېخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوې دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوې دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخیستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه نه چې د ازادي راډیو اف ام سپې بندې شوې دي، ما د راډیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران دی، بیا هم ازادي راډیو تیبل لارې کله کله تعقیبوم، خو هغه ټولې خبرونې چې موږ د اف ام سره څلور ساعته اوریدلې هغه مو نه دی اوریدلې، رانه پاتې شوې دي. یعنی په میاشت کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه دوه ځلې یار ازادي راډیو تعقیب کوم، یعنی په همدا وجه ده د دوی بحران دی. نشم کو نیټ ته لاسرسی نه لرو، کله کار نه کوي، کله پیسې نه وي. که چېرته اف ایم سره پی به موږ به ډېر څه ترې زده کړي وو، هم زده کړي هم دي. زما د خوښې خپرونې ازادي راډیو ډېر ښه خپرونې وي چې زما ته به ډېره خوند راغه. یوه طبي خپرونه وه په هفته کې فکر کوم یو ځل وه، او بل د ورکې شوې ځانو خپرونه وه. یوه خپرونه بلې 12 بجو کې به وه، تفریحي خپرونه هغه هم ډېره ښه خپرونه وه. که چېرته ازادي راډیو بیرته په پی ایم څپو خپرونې شروع کړي، موږ به ډېر خوشحاله او خدای دې نورې داسې کلیزې راولي، نورې راولي سره یو ځای یو. ازادي راډیو نه واقعا ډېر څه زده کړي دي. ما خپله د مکتب د دورې زده کړې چې دي هغه داسې نه دي کړي. ما به د ازادي راډیو خبرونه اورېدل، هغه به مې لیکل، هغې ما د پښتو خط او لیکل زده کړي دي. بیا دې هم ټول اورېدون کارکوونکو ته ازادي راډیو درویشتمه کلیزه ډېره ډېره مبارک.
د ازادي راډیو د درویشتمې کلیزې په تړاو زده ویلی شم، کله چې موږ د پوهنتون په دوران کې وو، زده کړیالان وو د ژورنالیزم د پوهنځي، نو زموږ لپاره د ازادي راډیو پروګرامونه هغه که د په ښوونیزه برخه کې وو یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو آنن یو درس وو او موږ د دغه پروګرامونو ډېر څه یاد کړي دي. ما په خپله د راپور لیکنې ډېر زده کړه مې شکړې ده، د ازادي راډیو له راپورونو مې کړی ده. ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به مې هماغې ته ورته یو څه برابرول چې د راپور چوکاټ کې ده. دغه ډول نور که راډیوي خپرونې وي یا نور همدا ډول، یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډېر څه یاد کړي دي، او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبریالان پاتې شوي یو، نو موږ ډېر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه رادیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واتس اپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي رادیو دلته په شینوارو کې ډیری خلک اوري او ډیر مینوال لري. ترې خوشحاله یم چې زموږ غږ هم تل نشری او خبری او د دې ولستون زی درکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،